السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
Delegation is in Doha.
Zmush plavay pa Doha chiday. Lafan san posol aw sabat ki zmush shkara gati di.
Germany wai haq afghanan la khpal khawri na basi che de kadwali ghuftani irat shwi.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Lafan san ki waziyat sakht hai. Stunze urat pa urat pa ziyati du di. Mush waziyat taru.
La jagro de bezay shaw kasano hal muham akhistai aw Germany la Iran ghufti che atomi talun ta de wargarzido pa barkha ki narmakht w khai. نن پنځشنبه د زمري 28مه او د اگست 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات ترسره شي او واک پریږدي، خو دای پرته له دې استعفا نه کوي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهارشنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړي دي. رویټرز آژانس د ترکیې د دوو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي، د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پرس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي، خو بله دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په زیاتېدونکي خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړې چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو پخوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لونی واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخته له حکومت وغوښتل چې پرې د نګدي د دوی لونی نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډاله سره یو ځای شوی دی او د پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د دې لپاره یې د دیرش شمیره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافی چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو لمخې میسی به د کال نږدې 100 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیم ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پامانی وکړه چې د کلاب د تړون تمدید نکړ.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 15 چچې شل. هرات اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 15 چچې شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 28. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 30. او جلال آباد اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 20.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د توریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په یو سوال پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب مختار.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوه مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې وی میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په روسیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهم ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټي دي. د دې لپاره مو تر خپل واسه هڅې کړې دي او د هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز رسپانه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نشي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
و موریدل چې په افغانستان کې د جګړو په چپانده کېدو کې هلته په دوحه کې افغان چارواکي او د غرض نړیوال متحدین هڅه کوي چې طالبان د جګړو پایته رسولو ته وهڅوي. دا کار څومره امکان لري؟ کاناډایي میشته افغان کارپو کاظم حزب الله د محل سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د دوحې غونډه چنن دریم ورځ ده او د چین، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې دي. څومره به طالبان پرختیا هم وهڅوي چې لدې روانو جګړو لاس په سر شي؟
مننه، ډیره مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړل. ته دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامه ده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، تاسو د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. بل طرف ته پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډیر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ او غوي هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم چې طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنکړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان بلا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان یې حمایه کوي. پاکستان د دې مالی سپورت، د دوی هر قسمه سپورت پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امر الله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دی لري شي او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د کابینې لکوم اړخ نه ویره لري، ولی خودوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاری. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغه ته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یاد افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې. څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو، امریکا استازي شته. دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درک کړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولی، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کم رنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهی چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالی سیالۍ ډېری مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت برازي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نورم پویږي او دغه تهدید به احساسوي، او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره چې هر اړخ هغه واغسته نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال هغه به د پاکستان آئنده تضمینه یې هغه معلومه یې چې دا پاکستان
سره څه کوي. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو په دې سهارنۍ خبری مجله کې په نور پزلپوري راپورونه هم درته لرو. هله دا چې تر پای مو ملتیا وکي خو اوس راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ول کټینګولې شي؟ دا د نیویارک ټایمز رسپانې د ویلې کني سرلیک دی. د دې لیکنی لیکواله کریستینیا ګولد باوي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولې، خو په وروستۍ یوونۍ کې د نه ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د شارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپیر شي او د جګړې لاري د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالی په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمه مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1998 میلادي کال کې د کابل لنیول وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوه. و ایوننګ سټانډرډ رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیز افغانستان ته شانه شیاړه ولې په یو تفسیر کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې رسپانې پر اساس بایدن به شایي پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورسپانې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیزو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولې یادونه ورسته لیکلي چې بایدن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریشي او له همدې کبله دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ سټانډرډ کلی کلویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک په طالبانو لاسته ولويږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندې مرکز بدل شي. ورسپانې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل لمیاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې تر 15500 ډیر حمله کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي. ورسپانې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د شزو او جنو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه زیات شي او لا هم ډیری شي.
جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخپل هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چاره زندولې دي. دا چې ولې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستي دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوی د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمنی کې د نشته 150 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هیواد ووسی. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې پر ورځ ویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمیر یې شاوخوا 150,000 ته رسیږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربیره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه بسي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس ته کډوالو د ایسلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوالو نه بسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
We understand the difficult situation faced in Afghanistan and we need us
زه دا درکوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه د اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغیزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پریښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتک تا وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي.
افغان کډوال په کور دننه هم جګړو بې ځای کړی دي او بده ورځي ګالي کابل ته راغلو دغه بې ځای شول. ازادي رادیو سره د ژوند ترخی کیسې شریکی کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځای کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښار په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او بوخه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمۍ لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. ولله زر افغانۍ مو یو موټر راونیو. همغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو را ورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بې ځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تیروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه داده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدل یو.
زار بیگم چې له بغلان ولایته راکړه سوي ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان لوري ورسره سوي دي. زار بیگم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. زامنې راته وشل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړي. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبور شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ ډېر شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوې مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوې رد کړې دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځای سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندی کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وروګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماسو ویل کې خبري اوګديږي، هغه لاسراوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې تر لاسه شوې دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیکونکو هیوادونو روسیې، برېټانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیکونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ. اوس هم لاند خبرونه اورو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاست نه ویل لري چې طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان ویلي چې طالبانو دا خبره دوه درې میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال ورته کړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. طالبانو هم ادعا کړې چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جکپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت سلاکار جاوید فیصل دغه راز ویلي چې د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کیږي چې د طالبانو زور زیاتای مات شي او له خلکو دفاع وکړي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د اف ام په 3.15 څپو او د غراس په منځنۍ 1290 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه
انوم می بادلا هوا درغنی اصلا د لغمان ولایت تلنګار اوسلی سیدونکې
په لغمان کې له پولو پټین راتوایا څوجره بزمکه هم د او څه کوي
تقریبا لز دوله جری په اندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي.
تاسو خپل چی کوي؟
مون غنم کرو، وریج کرو، جوار کرو، پمبه کرو، مثلا ترکاری باغ کرو، سی ترکاری کې هر څه یي مثلا کشو، پیاز شو، کچالو شو.
لځانه راتوایا خپل دی بزګری دی قانیس داده
او ولې نه ترافی خلک طبي خبره ده که دا خبره کړم نه د خوځدم دا کوي امغم کار ده ملته معلومه خبره ده چې کوي او پیګو په ولې نه پیګو
د کوم فصل کارل د ډیر خوخیږي.
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ورته وای کنه اول خو و چې شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سلوی خورزی په وبو کې پرې دوه غینه بعد بیا پټی کې شیندو سیو شیندل هغه بیا رسیدي بزغلې هغه نه بعد مونږ نه حل کوو نه حل ورته بیا شر راغړو لاس کسه شر کسه داسې راټولې کې ځوانان د کلی منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کې چې بیا شر په نوم یادې کې نو مونږ دا کوو نو دا ډیر د سی خاص خون کې او په اخر کې ځوانان یو میله دامي چې تر پټی یاد از مونږ سم کې اخیری چې کار خلاص دي مونږ تر لړل وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سي دي دي هغه اوسیدونکي کنه مثلا د چا د پټي سي د چا کار سي کوه هغه په هغه پټي کې خټو کې هغه کور غړو را غړو وي دغه ډیر سي ځوانان د فار ډیر جاري وي او ډیر دي فار د سي په تمنا کې وسوسه کې سي دا اوس دا زر زر د پټي نه خلاص سي او موږ دا پروګرام
سره تم کوم مخ چپ خټو کې غړولې
ولې نه طبعا د معلومه خبره ده سي د هر شاري ما قربا دادا ما کی دلس پینزلس کسانو زور خسوګ نه لري تبي خبره ده چې یو
ښه لاس پینزلس کس یو نه فرته وي خوته
کیږي او یو خوته کیږي دا بیا د څه خازوبلې يم نه چې کله خدای مغل سي کم لاس زوبل کیه په خازوبل کیه غیو کی خو خپل اساسي وصول نه په موصول سره دی هغه کی.
بل ډیر زیاته مننه تاسو ولې وسی
مننه خوشاله اوسه. بل
په همدې سره دغه سهرنۍ خبری مجله هم پای ته ورسېدله. په دې هیله چې زموږ خبرونې د ماښام تر اووه بجو واوري. اوس په کابل کې د سهار اوه نیمې بجې شوې. په بله خبرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.